سلامونه ستلی مسې وخت د ماجیګر پنځه بجې سوی نن د یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. د مشال ریډیو د نورځي نخصه تخبرونه په وروستي خبرې ګړي کې موضوعات ته کار کوم. په دې ګړي کې به په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رواني جلسې حال درکوو. داسې د پاکستان د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکلو په اړه رپورټونه لرو، او د دې تر څنګ د یو شمېر نور نړیوال او سیمه ییز رپورټونه لرو. خو په پیل کې به نجیب بابر ته وار وکړو چې د دې وخت خبرونه.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی. په کوټه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه دوام لري. په پاکستان کې به د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره ټاکنې سبا کیږي. د چین پارلمان د دغه هیواد د اولس د مودې د حد ختم کړی او آئینی ترمیم یې کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کوټه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده. دې جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استازي او مشران ورغلي دي. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې، د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي او مشران، د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک، او د اسلام آباد د قائد اعظم او اسلامي پوهنتون زده کوونکي د ډلو په صورت کې نن د جلسې ځای ته ورسېدل. دا خلک چې جلسګاه ته ورتلل نو په لاسونو کې د وژل شو وکیلانو ورکو کسانو انځورونه نیولي ول. د جلسې په ځای کې یو شمېر نن لګیدلې دي او فعالان خلکو ته ویناګانې کوي. د پاکستان د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به ټاکنې سبا کیږي. د سېنات په ویبپاڼه ویل شوی چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا 10 بجې شروع کیږي. بلخوا په سېنات کې سیاسي ګوندونو تر دا مهال د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان نه دی کړی، خو په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملاتړ او متفقو امیدوارانو لپاره خبرې اترې دوام لري. تېره ورځ په دې لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره ملاقات وکړو. په دې موقع ښاغلی بزنجو وویل،
ہم نے خان صاحب کے سامنے دو نام رکھ دیے ہیں.
مغد عمران خان سے مخیت دو نمونہ کے خودل، یو دا انوار الحق کاکڑ دے او بل دا صادق سنجرانی دے، او مغ با پدی دواڑو کی دا یو پاڑا حتمی فیصلہ ورشتو کرو. د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې د ګوند سېنټران به خپل ووټ د بلوچستان د وزیرالعلی امیدوارانو ته ورکوي. بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډیر زر د امیدوارانو نومونه اعلان کړي. د پاکستان د سېنټ د غړو شمیر یو سلسلور دی چې پکې د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره د 350 رایو ضرورت وي. د کوارټ پولیس وایي د اسمې رانی په وجنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی د یک شنبه په ورځ عدالت ته وړاندې شو. مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې پولیسو ویلي قاضي ریاض اسلم اپریدی پولیسو ته وسپاره چې په لس ورځو کې ورڅخه پوښتنې وکړي. تر دې مخکې د یک شنبه په ورځ د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پیښور کې خبري غونډې ته وویل د طب کالج زده کوونکي اسمې رانی د وجنې مرکزي ملزم مجاهد الله اپریدی د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف آی اے له لارې د نړیوالو پولیسو په راستوونی وو. د وویل اپریدی په متحده عرب اماراتو کې مسلسل ځای بدلو. مروت هغه راپورونه رد کړل چې پولیس د رانی په وجنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې وو. ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړه علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شي. د قبایلي سیمو د بیړنو عملیاتو مرکز نن په یو بیان کې ویلي په درې ورځنۍ کمپاین کې بس د پاسه 100,000 ماشومانو ته د ګوزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. بیان وایي په باجوړ کې به کمپاین د روانې میاشتې پر 19 پیل شي. بیان زیاتوي د کمپاین لپاره یې ګڼې روغتیایي ډلې ټاکلې دي او د هغوی د امنیت اقدامات یې کړي دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي سخت کال به هیواد له پولیو ناروغۍ څخه فاکری. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د ښاغلي ظریف په مشرۍ 1.5 کسیزه پلاوی به پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو تجارتي اړیکو خبرې وکړي. په پلاوی کې د اقتصادي، تجارتي او کاروباري څانګو سره تړاو لرونکي شامل دي. جواد ظریف بل ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره هم ویني. نوموړی به په اسلام آباد او کراچۍ کې د پاکستان او ایران کاروباري او تجارتي استازو په دوو غونډو کې ګډون هم کوي. د چین پارلیمان پایین کی ترمیم سره د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړی. د ګام سره به ولسمشر شی جین پینګ تر نامعلومه مودې پورې په واک کې پاتې شي. په دې لړ کې نن د چین نېشنل پیپلز کانګرس 3000 استازو رای ورکړې. په موجوده قانون کې د ولسمشرۍ موده تر 5 کالو پورې ده. نوی قانون سازه سره به حکومت ته اجازه ورکړل شي چې په شی جین پینګ نیوکې بغیر آئینی ګام اعلان کړي. په داسې حال کې چې په چین کې دننه ناقدین په کورونو دننه نظر بند کړل شوي دي، خو په بهر کې میشته ځینو چینایانو د دې اقدام په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جون یون سره کیدونکې خبرې اترې به ډېرې کامیابه وي. د امریکا ولسمشر پرون وویل پیانګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کیږي تر هغې به هیڅ توغندي نه ازموي. کېدای شي د دواړو مشرانو ترمنځ د مئی په میاشت کې خبرې وشي. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د دوی په فکر شمالي کوریا به ښه عمل وکړي او په خپله ژمنه به ولاړ پاتې شي. دا به لویه کامیابي وي او ورسره ملاتړ هم ترلاسه دی. کې ولسمشر ټرمپ بیګا په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د چین د شمالي کوریا په اړه سفارتي حل لړکې له دوی هلو ځلو خوشاله دی. او وروستۍ خبر دا چې پاکستان سپر لیګ کې د خالی په ورځ لومړی لوبه د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ په دوبی کې وشوه. کراچۍ کینګز په لومړی بیټنګ کې د دریو لوبغاړو په زیان 138 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې ملتان سلطان لوبډلې ټول ټیم په 125 رنزونو آؤټ شو. پنځو لوبغاړو په زیان دویمه لوبه د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ په دوبی کې وشوه. پېښور زلمي په لومړي بیټنګ کې د 5 لوبغاړو په زیان 155 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې کوټه ګلیډیټرز ټاکل شوی هدف په 1900 اورونو کې پوره کړو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورڅنګ جلسه لا هم روانه ده. سبا له د سینټ نوی مشر او مرستیال مشر ټاکل کیږي، خو خپل سپارټي طریق انصاف وایي چې باید چوکۍ بلوچستان ته ځکه ورکړل شي چې دا سبا د محرومۍ ښکار ده. کارپو دې ته څنګه ګوري؟ د صحابی شجینا فعالی گلال اسماعیل په لندن کې د انا پت کوسکایا جایزه ترلاسه کړې. خوشاله نه ده؟
خوشحالی به راته اله اوبای که زمونږ په ملک کې د مذهبي انتخابندۍ مسله ختمه شوې وه.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی تر جون له مخه د بجټ وړاندې کولو پلان لري. اپوزیشن ګوندونو د دې وړاندیز ملاتړ کړی. ولی
یکم جولای نه چې کوم د دغه بجټ اخراجات سٹارټ شي، نو بیا به د حکومت څخه اداري یا غوښته چلی، نو عوامو د لپاره نو هغه وزه مشکلات کې شي چې هغه ته وسم خانه ملایوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره. تاسو مشال ریډیو ری پیل کو. په کوټه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جلسې څخه چې هم لا په کوټه کې روانه ده او دا پیل سوی شاوخوا 2 ساعته مخکې، خو په وار وار خلک راځي او ویناوې کوي او دا جلسه روانه ده او د ګډونوالو تعداد هم زیاتېږي. زموږ همکار پامیر ساحل دغه ټول څه څاري، نظر باندې ساتي او دا وخت را سره په سټوډیو کې دی. پامیر ساحل صاحب، که تاسو سره توسه چې دغه جلسه چې روانه ده بهرحال موږ معلومات ورکو، که تاسو را توسه چې په دې کې څوک څه خبرې تر اوسه پورې سوي دي؟
صحیح، لکه څنګه چې تاسو ویل چې جلسه شروع شوې ده، خلک ورته راغلي دي. د دې پښتون تحفظ غورځنګ یو غړی او یو مشر چې د حیات پرې غلغه په فیسبوک باندې ځنې شیان لیکلي دي او د ویل دي چې ځنې کسان وسم را روان دي، خو په امنیتي پوسټو باندې نه پرې خدل کیږي چې جلسه گا خواته راشي. بهر لغه خو تاسو ته معلومه ده چې په کوټه کې امنیتي وضع هم خنه ده او ځای ځای پوسټې لګېدلې دي، نو خلک هم را روان دي او د ډیرو ګوندونو مشران او غړي هم ورغلی. لکه شیبه مخکې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مینګل ډلې یو مشر جلسې ته وینا وکړه. ویل چې بلوچستان د پښتنو سره د دوی د حقونو په مبارزه کې څنګ په څنګ ولاړ دي، ځکه چې د بلوچستان په څیر پښتانه هم له بنیادی حقوقو څخه محروم دي. ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران ورغلي دي، د عوامي نېشنل ګوند مشران ورغلي دي، جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشران ورغلي دي، جمعیت علما اسلام فی مشران ورغلي، د هزاره ډیموکراټک ګوند مشرانو هم وینا وکړه جلسې ته، وکیلان هم ورغلي دي، او دا هغه وکیلان اتحادیه ده چې ګڼ کسان یې د اگست په اتمه نیټه د 2018 په کوټه کې په ځانمرګي برید کې وژل شوي وو.
شپدې کې تاسو خبره کوي چې ما چې کوم څه کې نظر سو، ما خل ځینې شزینه ووم خبرې کړې، هغه څه ویلي دي یا څه خبرې وکړې او څوک وي؟
ما چې کوم انزورونه او ویډیوګانې ولیدلې تر اوسه پورې، نو په یو خوا کې ډېرې ښځې ناستې دي، لسګونه ښځې ناستې دي په همدې جلسه کې او ګډون کوي. دې ته یوه فعاله ده، ځوانه فعاله ده، وړانګ لوڼۍ نومېږي. دې ورته وینا وکړه او دې یوه خبره دا وکړه چې پښتانه د ښځو نوم نه اخلي او د خپل وطن نوم غواړي. یعنی اشاره دا دې ته وه چې هغه رویه چې د پښتنو په ټولنه کې موجود دي هغه باید بدل شي. یوه بله خبره دې وکړه او دې ویل چې په دا څومره تعداد کې چې نران راوتلي دي، که د قام د ستونزو او د حقونو مسله شي، همدغومره تعداد کې به ښځې هم ورسره راوځي. په هغې باندې بیا په دا چې جلسه ته خلک ناستو، دوی ورته نارې هم وهلې او چکچکې هم ورته وکړې.
تاسو په دې باندې نظر ساتئ، ځکه چې ویډیوګانو کې راځي د هر څه او د خلکو غبرګون هم وي، په منځ کې چیغې او نارې هم وي، د خلکو یعنی ودې جلسې ته غبرګون څه وي؟ چې دا خلک ناست وي او ورسره چې هلته کمی بینري، هلته کمی چیغې دا لګېدلې دي، د خلکو سره غبرګون وي په دې؟
بالکل، مونږ ولیدل چې یوه هزاران جلۍ راغله، وړه ماشومه وه، هغې وینا وکړه دې جلسې ته، هغې ته هم خلکو ډېر هرکلی ووه. او دا خاص خبره پکې دا وه چې دا هزاران جلۍ وه د کوټې، او دې په لاس کې د مشال خان انزور نیولی و چې د اپریل پر 14 تیر کال په عبدالولي خان پوهنتون کې پارېدلو خلکو وواژه. ورسره نورو خلکو لکه دا ښځو خبره چې ما وکړه، دې ښځو کې مخکې لاین کې چې کومې ښځې ناستې دي، دوی د مشال خان، د نقیب مسعود او د منظور پښتون انزورونه نیولې دي. ورسره نورې بینري هم لګېدلې دي، لکه مخکې خبرونه کې چې موږ ذکر وکړه، د آرمی پبلک سکول په پیښه کې چې وژل شوی ماشومانو، د هغو بینري دي، د وکیلانو چې په کوټه کې وژل شوی وو، هغه ځنې ورک کسان چې دي، د هغوی بینري او دغه لګېدلې دي. په دې بینرو باندې هم د ستونزو د هواري لپاره خبرې لیکل شوي دي، نارې ورباندې لیکل شوي دي. او لاندې چې تاسو خلکو ته ګورئ، نو چې څوک راځي او وینا کوي او د پښتنو مسله یادوي او په سپینه وینا کوي یا سپینې خبرې کوي، دوی ورته را پاڅي او چغې وي او نارې وهي. یعنی داسې وخیي چې دوی ورسره یو دي او پوره ملاتړ یې.
اخیری پوښتنه دا چې که د ټولو ته وګورو چې دا اسی یو جلسه ده، یعنی که موږ وګورو کنه دا د جلسو یو تسلسل دی، غوښتنې یا د دې یعنی تصویر د هغه غوښتنې رنګ بنګ څه دی؟
اول خو هغه څو کسان د جنوري په پای کې لډیر اسماعیل خان راووتل، مسعود تحفظ غورزنګ، او بیا په پښتون تحفظ غورزنګ باندې واوخته. دوی په اسلام آباد کې له فبروري لومړۍ څخه تر لسمې پورې دغه وکړه، او بیا چې حکومت کله ورسره ژمنه وکړه چې دوی غوښتنو ته به ځواب وایي او پوره کوي، نو دوی یو میاشت لپاره دا جلسې او دا پرلت احتجاج بند کړ. تر هغې وروسته منظور پښتون مختلفو ځایونو ته راغوښتل شوی دی، لکه سوات کې وینا کړې ده، په ډیر اسماعیل خان کې، په وزیرستانونو کې، دواړو کې. همداراز دا درې ورځو راهیسې خو دوی د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې دي، په ژوب کې وینا وکړه، په کلا سیف الله کې وینا وکړه، او نن دا د کوټه یې اخرنۍ وینا ده په دې
سیمو.
او د دوی غوښتنې دا دي چې ماورای عدالت وژنې دي ودرېږي، د نقیب مسعود په وژنه کې ککړ تورن شوی افسر راونوار دی ونیول شي او عدالت ته وړاندې شي، ورک کسان دي خوشی کړل شي، وزیرستان ته وطن کارډ چې دی هغه دی بند شي، هغه حکومت بند کړ، الریډي وار لمخه بند کړ، او دوی وایي چې د چک پوسټونه چې دي دا دي نرم کړل شي او یا دي بالکل ختم کړل شي، په سواد کې کدي او په قبایلی سیمو.
خو سي هغه چې کوم وعده سوی حکومت تر تخبرګون تر اوسه څه راغلي دي؟ د
حکومت تر اوسه پورې خبرګون دا خودل دي چې په زونو زینو کې چک پوسټونه نرم کړي دي، زنو زینو کې تلاشیانې دغه شوې دي. د فبروري 14 نیټې څخه وزیرستان ته اوس د تګ لپاره د وطن کارډ نه بلکې د عام شناختي کارډ ضرورت دی، خو که چا سره شناختي کارډ نه وي، د مې تر پای پورې باید شناختي کارډ جوړ کړي او هغې پورې وطن کارډ استعمالولی شي.
ډېره مننه پامیر صاحب، تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. هم په دې تړاو باندې یو بل رپورټ هم لرو. رضا وزیر د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو دی د نیویارک ټایمز ورسپانه کې خپل مقاله لیکلې ده چې داغه عنوان او چې په پاکستان کې که تاسو یو پښتون یاست نو څنګه برالو یاشي خپل کیسه لیکلې ده او په دې کې د ولسی پاتون یعنی د پښتون ژغورنې غورزنګ ذکر هم کړی دی نو دا ټولې خبرې د په دې لیکنه کې کړې دي چې د دې لنډیز بل مجید بابر واورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه د وزیرستان سره د تعلق لرونکي یو ځوان لیکونکي رضا وزیر هغه مقاله خپره کړې ده چې په کراچۍ کې د وجلې شوي ځوان نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې په تناظر کې لیکلې شوې ده. رضا وزیر لیکي چې په کومه شپه د نقیب محسود مړی وموندل شو نو په فیسبوک پاڼه مې د هغه تصویر رابرسېره شو. د تصویر لیدو سره زما احساس ګډوډ شو، غوسه هم وم خو ځان مې ډېر ناامیده احساس کولو. رضا وزیر مخکې لیکلي چې نقیب محسود زمانه ډېر مختلف نه و، هغه پښتون ځلمی لکه زما د جنوبي وزیرستان په غرونو کې د خپلې کورنۍ نه ځکه تښتېدلی و چې جنګونو ورله ژوند او کور ځپلی و. دغه سیمې نړۍ د ترهګرۍ مرکز بللو او نړیوالو د ځمکې په سر د ټولو خطرناک ځای په نامه یادولو. رضا وزیر وایي نقیب محسود هم لکه زما د خپل کور کلي نه لرې په کراچۍ ښار کې ژوند کول غوښتل او د دې لپاره یې هیله مندې ارادې لرلې، خو د دې نه ناخبره وو چې د ټول پاکستاني ولس په څیر هغه حقونه نه لري کوم چې نور پاکستانیان لري، او د دې تاریخي حقیقت نه هم ناخبره وو چې د یو قبایلي په حیث د کوم تعصب او تشدد قرباني دی. رضا وزیر وایي تیره میاشت ما هم لکه د نور قبایلي ولس وطن کارت ترلاسه کړو، خو په هغې چې کومه سرکاري نښه لګېدلې په هغې لیکلی شوي دي شمالي وزیرستان، چې په یوه معنا زما شناخت د نور پاکستان نه جدا کوي او لکه زما د قبایلي سیمو ټول ولس ته دا احساس ورکوي چې تاسو د هغې سیمې اوسیدونکي یئ چې د نور پاکستان نه بېل حیثیت لري. رضا وزیر لیکي چې د فروری په اتمه نیټه زه د لاهور نه په بس کې اسلام آباد ته د تګ لپاره سپور شوم، خو د سفر پر مهال یو سوچ وړی وم او هغه سوچ دا و چې دومره سیاسي او ذاتي بدمرغیو دې مقام ته راورسولو چې نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو ځوانان د زرګونو په شمېره په دې مخ راوتي دي چې د پاکستان ریاست نه یوازې نه دا غوښتنه کوي چې موږ ته د عزت او برابرۍ پر سترګو وګوري.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو رضا وزیر د امریکا په نیویارک ټایمز ورسپانه کې مقاله لیکلې او لنډیز تاسو له مجید بابر واورېدې. یا اوس یو بل رپورټ ته راځو. د کوټ پولیس وایي د طب زده کوونکي اسما رانی په وژنه کې له کړکه څخه پوښتنې کوي. پولیسو مشال ډو ټول نن یې له عدالته د مجاهد الله افریدي لس ورځنی ریمانډ ترلاسه کړ. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت نن په پېښور کې خبرلن ته د مجاهد الله افریدي وروښود او ویل چې په شفافه طریقه به پلټنې کوي. نور تفصیل د پامیر صاحب په رپورټ کې.
د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت نن په پېښور کې خبری غونډه ته ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې فایل لاري له نړیوالو پولیسو سره په رابطه کې ول او افریدی په متحده عرب اماراتو کې مسلسل ځای بدلاوه. مروت هغه رپورټونه رد کړل چې پولیس د رانی په وژنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې ول. د ویل په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. مروت ویل د جنوري پر 28مه چې عاصمه رانی وویشتل شوه نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد افریدی ورور صدیق الله افریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولې دي. د کوارټ پولیس مشر وایي مجاهد افریدی د پنځشنبه پر ورځ په اماراتو کې نیول شوی او د خالی پر شپه د اسلام آباد پر هوایي ډګر دوی ته وسپارل شو. د رانی کورنۍ وایي نوموړی له خپل ورندار سره له بازاره کور ته روانه وه چې مجاهد او صادق افریدی وویشته. د نوموړې خور صفیه رانی تیره میاشت مشال راډیو ته ویلي ول چې عاصمه د ژمي په چوټیو یا رخصتیو کور ته ورغلې وه او اصلن یې د ایبټ آباد په یوه طبي کالج کې زده کړې کولې. تر پیښې وروسته د عاصمې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغې پر مجاهد افریدی تور پورې کړ چې ورباندې حمله یې کړې. صفیه رانی وایي د دوی ورور د عاصمې هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوټ پولیس مشر عباس مجید مروت خبری غونډې ته وویل مجاهد افریدی وار له مخه جنایي یا کریمینل ریکارډ لري. د کوټ یو پولیس چارواکي د نوم نه خو د پښارت مشال راډیو ټول پر مجاهد او صادق افریدی د یو بل قتل تور هم وو، خو چون هغه پیښه د شپې مهال شوی او شواهد نول نو ځکه دواړه ورونه رسمي تورن شوی نول. تیره میاشت رانی کورنۍ له عدالته غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دې قضیه پېښور ته انتقال کړي. د کوټ پولیس چارواکی وایي دوی د عاصمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي. د هغې له کور سره یو پولیس هم درولی دی او د کورنۍ غړي یې چې عدالت ته ځي نو هغه وخت یې هم امنیت ساتي. د عاصمې رانی د وژنې د پېښې نوټس سپریم کورټ هم اخیستی دی.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدی. په پاکستان کې د سینټ د نوی مشر او مرستیال مشر د ټاکلو لپاره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي، خو لوی ګوندونو واکمن مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي لا هم خپل امیدواران نه دي اعلان کړي. خو بلخوا تحریک انصاف د سینټ د نوی مشر او مرستیال مشر لپاره د بلوچستان د وزیر اعلی د کاندیدانو ملاتړ کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان په سیاست او رسنۍ کې تر ټولو توده موضوع د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکنو ده. هغه ګوندونه چې په سینټ کې غړي لري له یو بل سره د اتحاد جوړو لپاره په ملاقاتونو بوختي، خو تر ټولو مهم رول پکې د واکمن مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، تحریک انصاف او د بلوچستان د شپږو سینټرانو دی، خو تر اوسه یوازې د بلوچستان وزیر اعلی خپل کاندیدان اعلان کړي دي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبرې غونډې پر مهال عبدالقدس بزنجو خپل امیدواران اعلان کړل.
موږ د عمران خان صاحب مخې ته دوه نمونه کې خودل، یو د انوار الحق کاکړ دی او بل د صادق سنجرانی دی، او موږ به په دې دواړو کې د یو په اړه حتمی فیصله وروسته وکړو.
عمران خان په جواب کې وویل چې ګوند به د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ کوي.
وزیر اعلی صاحب ماته ویلي دي چې د سینټ مشر به د دوی جوړیږي او د دوی چې کوم امیدواران دي موږ به ملاتړ کوو. زموږ سینټران به ستاسو امیدوارانو ته ووټ ورکوي.
خو تر ټولو مهم لوبغاړی واکمن مسلم لیگ نواز ډاله ده چې لا یې هم خپل امیدواران نه دي په ډاګه کړي. د دې ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډېر ژر خپل امیدواران په ډاګه کړي. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې له دوی سره مطلوبه ووټونه شته.
زموږ د ووټونو شمیر د اوو اتو او نه پنځو شاوخوا دی، او د سینټ مشر به یا خو زموږ له ګوند څخه وي یا به زموږ په خوښه وي. موږ خپل دا هدف تقریبا ترلاسه کړی دی. په دې اړه د هیڅ یو ګوند په منځ کې اختلاف نشته او موږ یې په ډېره اسانه فیصله کولای شو. البته یو څه خنډ شته چې په اړه یوه مشوره پاتې ده، نو ځکه موږ اوس نه اعلانوو.
بلخوا دوهم مهم لوبغاړی پیپلز ګوند دی چې که څه هم د بلوچستان د وزیر اعلی ملاتړ اعلان کړي، خو غواړي چې له بلوچستان د دوی په خوښه امیدواران ونومول سي. د پاکستان د سینټ د غړو شمیر یو څلور دی چې پکې د چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکلو لپاره د 350 اوټونو ضرورت دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د دوشنبه پر ورځ د سینټ غونډه رابللې ده. سهار به نوي ټاکل شوي 250 غړي سوګند پورته کوي او ماسپښین به د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر انتخاب کیږي. تاسو اوریدل چې د پاکستان د سینټ د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکلو لپاره سیاسي هلې ځلې تیز شوي دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو په فصیح زکا سره مرکه کړې او په سر کې مو ورځخه پوښتلي چې په دې هلو ځلو کې ورته دلچسپ خبره څه ښکاري.
ټولې کې دلچسپ خبره دا ده چې اوس پی ټی آی او پی 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 یو ګرانه مرحله دا راغلې ده چې دوی یو بل سره څنګه اتحاد وکړي. دغه پی ټی آی چې کوم خپل خلک دی په دې خوشاله نه دي، او دې خبره دا اوس مخکې کړي چې موږ غواړو چې د بلوچستان حقوق مخکې شي، روی کټس چیرمن شي، او دا چې کوم دی د بلوچستان حقوق خبره کړي ده دا بالکل یو ډیس انجینیوس خبره ده، دا یو رښتیا خبره نه ده. دې مقصد دا دی صرف دا اتحاد چې کوم کوشش دي کوي لګیا دي چې دا دی چیرمن سینټ الیکشن کې وشي، دې کوشش دی چې دا مخکې کی او په دې دیوان کې تنقید را نشي. زیاد ښکاری چې خلک چې کله وی چې دا ښه خبره ده چې د بلوچستان خانم فیډرل پارټیانو ته رااله، دا د بس دې کې وزن لګیږي.
شایان ستاسو په خیال باندې فسیزه کاسب د بلوچستان له خوا د چیرمن د راتګ کومه ایجنډا دوی مختکی او د نورې پارټي یو اتحاد تر یو ځای کوي، دا یو بهانه ښکاری پاسلن کې څ نور د دې شاته دي کڅنګه؟
او جی بالکل ٹھیک ہے. دغه خبره زاده چې کوم دا پارٹیان دی دا جوړ ټوټ چې کوم شوی او پروس کال نو کې چا هوستل چې د بلوچستان خلک مخکې شي یا د وی ریپرزنٹیشن اټس وی نو بیا وی دی ایم دی ایم پی ایز نو ووټم یا د وی سره ته اډ نو کړی چې تاسو خو خو مقصد نه یا هو ایجنسیانو دا تور تور کړی یا د زرداری سره پیسې کړی دي. نو دې کې دا چې کوم روان دی اوس دا سیاست ته هر چا خپل مفادات پی ٹی آئی خپل غواړي، پی ایم ایل خپل غواړي، پی پی ٹیم خپل غواړي، تو چې کم طریقې سره اوس دې ملک ته پیش کړي جدا موږ د بلوچستان د پاره د دې ریپرزنٹیشن د پاره کوم څه کې اړو وزن نشته.
دا فسی زکا. د امریکا د تفریح نړۍ وتلې کمپنی نتفلیکس د سولې نړیواله جایزه ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ سره ځانګړې مرکه کړې چې پکې هغې ویلي باید د هغې مفکورې پر ځای جګړه وسي چې ښځو ته د زده کړو حق نه ورکوي. د امریکا د ټلویزیون د نړۍ وتلې څېرې ډیوډ لیټرمن لخوا د سو هغو شپږو مرکو برخه ده چې له مشهورو شخصیتونو سره یې کړي دي. نوموړي تر دې وړاندې د امریکا له ولسمشر په پخواني ولسمشر باراک اوباما سره هم ځانګړې مرکه کړې وه. په دې اړه د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
د جمعې په شپه خپره شوې مرکه کې ډیوډ لیټرمن له ملال یوسفزی څخه د هغې د ژوند د پښتنو د کلتور د هغې خپل کلي ته د ستنېدو او د جنکو د تعلیم لپاره د هغې د مبارزې په اړه پوښتنې وکړې. د ملال یوسفزی پلار مشال ایډو ته وویل چې دا مرکه په نیویارک او اکسفورډ کې سب شوې وه چې د دوی لپاره د ویاړ خبره ده.
دا ځل چې د نیټفلکس سره یو قسمه خپل میډیا دا د واپسې او په انداز کې دی د شپږو مرکو لپاره خبره وشوه، نو په هغې کې دا ډېره د اعزاز او د ویاړ خبره ده چې د ملالې یوسفزۍ نوم هم شامل کو. او دا مرکه چې دا په دوو برخو کې وشوه، دا په امریکا کې هم وشوه چې هلته کې د زرګونو سامعینو د ناسته وا او په هغې په موجودګۍ کې د ډیوډ او د ملالې ترمنځ ډېرې د خوند رنګ سنجیده او ورسره ورسره ډېرې د دلچسپې خبرې وشوې. او بیا دغه دغه مرکه د پاره نور فلمینګ هغه په اکسفورد کې هم وکړو.
نتفلیکس سرچ کومه تعارفي ویډیو خپره کړې ده. په هغه کې د یوې پښتنې په ځواب کې ملال یوسفزی وای چې نور جنکۍ اهم شته چې بدلون راوستلی شي.
زما په باور نورې هم ډېرې جنکۍ شته. که تاسو یې ملاتړ وکړئ نو دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او نړۍ بدله کړي.
د مرکه پر مهال ډیوډ لیټرمن له ملال یوسفزی څخه پوښتنه کوي چې که فرض کړه تاسو د طالبانو په حمله کې وژل شوي وې نو څه به شوي ول؟ هغه په ځواب کې وایي چې تمه به مې دا وا چې ډېر خلک به د سغدریزو پر ضد راپورته شوی وي، او نه یوازې د سغدریزو بلکې د دې مفکورې پر ضد به راپورته شوی وي. د دې وجه ملال دا ښایي چې دغه مفکوره د ښځو د تعلیم د ترلاسه کولو او له سړو سره د هغوی برابري نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کله یې هم دا فکر نه و کړی چې وسلوال به پر یوه ماشومه جنۍ حمله کوي، خو هغو داسې وکړل. ملال یوسفزی د نړۍ پر مشرانو نیوکه وکړه چې هغوی د سختدریزۍ او غربت ختمولو خبرې کوي خو تعلیم یې له پامه غورځولې.
د اسرائیل مومند رپورټر د ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې د ټولو ښځو ته د رسایي په نوم سازمان د مارچ پر 10 نیټه په لندن کې د خیبر پښتونخوا د صحابي ګلالي اسماعیل ته د انا پولیتکوسکایا نومي جایزه ورکړه. دا جایزه هغې چا ته ورکول کېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سختدریزۍ پر ضد مبارزه کوي. له ګلالي اسماعیل سره اسرائیل الله مومن مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې پر دې کار څومره خوشحاله ده.
خوشحالی خبر ہے ځکه چې دا جائزہ ملاویږي مدد پاکستان کی، خاص کر پختنه سیمه کې د مذهبین تھا پسندی خلاف چې کم کار کوم ځوانانو سره د مذهبین تھا پسندی سوچ ختم لپاره کم کار کوم، دد هغه حق له سره ماته ملاویږي. نو خوشحالی برات الله او ورک زمونږ په ملک د مذهبین تھا پسندی مسله ختم شوه. و
ګلال اسماعیل درته و چې دا جائزہ تاسو ته د کم کار پر اساس درکل شو.
دو کې ما او زمانو ملګرو د ځوانانو جن کو یو تنظیم شروع کړو د پیغلو د غینوم اویر ګرلز سے اویر ګرلز نمونګه په بختانه سیمه کې خاص کر چې کوم جن کوي د غی حقوق ته پر आवाज سوچتو د غی حقوق باندې مبارزه کوي، خاص کر د غی سیاسي پارټیسیپیشن سیاسي شمولیت سیاسي فعالیت باندې خبره کوي، جن کو سره هم کار کوي د غی له هم تعلیم ورکو علم ورکو چې سیاست کې ساغستل ووټ لتل یا مبارزه کې ساغستل څومره ضروری دی. د پاره دین علاوه سیاسي پارټیانو سره هم یو ځای کار کوي چې په سیاسي ان کې دنه د خوځو د لپاره د جنکو لپاره زیات صفه او ماحول پیدا شي، زیات موقع ورل پیدا شي. په 2009 کې به مونږه انتخاب سندې د مذهبي انتخاب سندې خلاف کار کول شروع کوو. مونږ د یو ځوانانو یو ګروپ یو ګوند جوړ کړ د ځوانانو مور له یوت پیس نت ورک نوم اخو. دا غي مقصد دا چې مونږ داسې ځوانان ځان سره ائیډنټیفای کړی دي چې کوم مینه لري د امن لپاره، کوم غواړي چې زمونږ په ملک کې امن راشي. داسې مونږ سره اوس تک د 50 زیات ځوانان زمونږ په یوت پیس نت ورک ګروپ کې سدي د دوی موږ تربيت کوو چې په ملک کې به د مذهبي انتخاب سندي خاص کر موږ د نریټیو خبره کوو چې یو بدل د عدم تشدد نریټیو به څنګه جوړو.
تاسو د مفکوري خبرو کړه چې باید دا وخت په پاکستان کې چې کومه د سختدریزۍ مفکوره د هغه لمنز یو وړل شي، دغه کار څومره د ارزښت وړ دی؟
ځکه چې دهشتګردي چې کوم د زمونږ په ملک کې کم ښکاري کې داسې د مذهبي انتخاب سندي یو شکل دی. که موږ دهشتګرد تنظیمونه ټول ختم هم کړلی شي په ملټري اپریشنز په ذریعه باندې ختم هم کړلی شي، نو بیا هم دلته نه مذهبي انتخاب سندي نه ختمېږي یا دهشتګردي نه شي ختمېدلی. ځکه چې اصل مسله په سوچ کې نه ده. موږ هغه مذهبي انتخاب سندي سوچ ختمولو سره د پاره ځوانانو سره کار کوو. یو هم ځوانانو سره کینو، سټډي سرکلز ور سره کوو، انټرفیس ډایلاګز کې انګیج کوو. او د دې نه علاوه موږ چې زمونږ کوم پولیټیکل اکټیویسټ سیاسي پارټیان دي غي سره هم دا خبره کو حکومت سره خبره کو چې په دې ملک کې دي د امن د بار کم از کم یو پالیسی جوړه شي ځکه چې زموږ مذهبین ته پسند دي او د شتګردي یو ډیره غټه مسله ده خو صرف یو نېشنل اکشن پلان دی دی ټیم کې موږ خدای شان ته حکومتي ریاستي سره باندې دا شان ته هیڅ قسم له پلان نشته چې ځوانان به د انتخاب پسندی نه څنګه بچ کو
از نور پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لري
زموږ ځوانان ته دا پیغام دی چې کوم خاص کرمون سره یو ځای کار کوي چې دا ملک زمونږ دی دا وطن زمونږ دی او دین به مونږ مذهبي انتخاب پسندی او صرف مذهبي انتخاب پسندی نه هر قسم له انتخاب پسندی او تشدد پسندی به مونږ خپل ختمول پکاري خپل حقوق د بار مونږ خپل आवाज جوړول پکاري
داوا ګلال اسماعیل سی جایزه تر لاسه کړې او اسرار الله مومن سره خبرې کولې او سم پنځنیمه بجې سوي دي مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
په کوټه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه دوام لري د جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استادی او مشران ورغلي دي او ویناګان کوي د پاکستان د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به ټاکنې سبا کیږي د سنټ په پاڼه ویل شوي چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا 10 بجې شروع کیږي په خبر خوا په سنټ کې سیاسي ګوندونو تر دا مهال د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان نه کړی د کوارت پولیس وایي د اسیم ایرانی په وجنه کې ککړ کس مجاهد الله افریدی د یکشنبې په ورځ عدالت ته وړاندې شو مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې پولیس ویلي قاضي ریاض اسلم افریدی پولیسو ته وسپارو چې په لسو ورځو کې ورڅخه پوښتنې وکړي ټاکل شوي چې د سبا څخه د باجوړه علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شي د قبایلي سیمو د بیړنو عملیاتو مرکز نن په یو بیان کې ویلي په درېو دیني کمپاین کې به څه د پاسه 10 کسه ماشومانو ته د دوزن مخه نیسي اسکي ورکول کېږي په باجوړ کې به دغه کمپاین د روانې میاشتې په 19 پیل شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي د پاکستان سرکاري ریډیو پر مخه د خلیل ظریف په مشرۍ دیش کې د پلاوي به پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو تجارتي اړیکو خبرې وکړي د چین پارلیمان آئین کی ترمیم سره د ولسمشر د مودی حق ختم کړ د ګام سره به ولسمشر شی جن پینګ تر نامه روم مودی پورې په وخت کې پاتې شي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې شمالي کوریا له ولسمشر کیم جون یون سره کیدونکو خبرې اترې باندې ډېر کامیاب وي او د پاکستان سپر لیگ په سلسله کې نن یو لوبه کیږي د پېښور له وخت سره د شپې 9 بجې د کراچۍ کینګز او لاهور قلندرز ترمنځ په دوبی کې دا لوبه کیږي د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه د مارچ په 23 په کراچۍ کې
د خبرونو لنډیزوم له مجید بابر اوریدي د پاکستان مطبوعاتو ته نن ګلای اسکتنه کړې ده
ډان ورسپانی د اسلام آباد هایکورټ هغه پریکړه په اړه اداري خبره کړې چې پکې ویل شي بي چې په شناختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تنه حلفي بیان واخیستل شي په اداري کې راغلي چې له دې ګام سره به د پاکستان دننه د اقلیتونو ستونزې زیاتې شي او ټولنه به لا نوره تقسیم شي ډان ورسپانی لګي په دې معاملہ پارلیمان قانون سازي هم کړی ده او وس هغه لانجه شاته پاتې شوې ده د سره به په پاکستان کې مشت اقلیتونو کې احساس محرومي نور هم زیات شي ډان ورسپانی لګي چې د پاکستان پاین کې د خلکو ازادي او حقوقونو د ضمانت خبره موجوده ده خو له دې آئینی حق نه خلک محرومه ساتل کیږي ډان ورسپانلی کې چې داسې قسمه پریکړو سره به په ټولنه کې تاوتریخوالی رامنځته شي او باید د دې مخنیوی وشي ډان ورسپان په ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې غیر مسلمه په حقیقت کې د حکومت او ټولنې ځانګړې پاملرنې وړ دي خو دوی د ځانګړو خطرونو او ګواښونو سره مخ دي غیر مسلمو لپاره خوندي پاکستان د ټولو پاکستانیانو لپاره غوره دی بلخوا جنگ ورسپانی په ادارې کې لیکلي چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف په بیان په اړه غور پکار دی نوموړي ویلي وو چې باید د افغانستان په اړه تیروتنې تسلیم کړل شي او که چیرې ممکن وي د دې ازاله وشي چې له نور نقصانه بچ شي په ادارې کې راغلي چې د هیواد دانشوران له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان په اړه د فوجي ډیکټیټرانو د تیروتنو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي په ادارې کې ویل شوي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په قومي اسمبلی کې په بیان غور پکار دی او پخوانی تیروتنو نه زده کړې ترلاسه کول پکار دي او که چیرې ممکن وي د دې ازاله وکړل شي بیا اکسپرس ورسپانې په پاکستان کې په آبادۍ کې د زیاتوالي په اړه ادارې خبره کړې ده په ادارې کې راغلي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پاپولیشن یعنی آبادی کونسل پلاوی سره په ملاقات کې ویلي دي چې په هیواد کې په توندې سره آبادی کې زیاتوالی را روان دي چې اقتصادي ترقی یقیني کولو لړ کې لوی چیلنج دی په غونډه کې په صوبایي حکومتونو غږ شوی چې په دې لړ کې مناسب اقدامات وکړي په ادارې کې راغلي چې د پاکستان جوړیدو وروسته د هیواد ټوله آبادی شاوخوا 2.5 کروڑ وه خو اوس 2.25 کروڑ ته رسیدلې ده اکسپرس ورسپانه په اداریه کې وایي چې د آبادی په شرح کې کموالي لپاره مناسب اقداماتو ته اړتیا ده او ټول صوبایي حکومتونه دي د آبادی شرح کنټرول کول لپاره ګامونه پورته کړي چې د وخت ضرورت دی
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو ترسره کېدو سره د جمهوري عمل ختمولو په اړه اندېښنې له منځه تللي. خو په ادارې کې راغلي چې په سینټ انتخاباتو کې جمهوري قوتونو په غیر قانوني توګه ووټونه هم اخیستي دي. بلخوا سټریټ فور سیلنیز ادارې په سیمه ییزو حالاتو کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ همکاري ته کتنه کړې ده. د دواړو لوکې نمایندې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز د پاکستان سینټ انتخاباتو په اړه اداري خبره کړې او لیکي له ټاکنو وروسته هغه غنګوسي ختم شوې دي چې دا جمهوریت عمل به پرمخ لاړ نشي. خو په دې جمهوریت عمل کې به ساري درغلي یا هاوس ټریډینګ هم شوې دي چې د پاکستان سیاسي قوتونه پکې ککړول. په ادارې کې راغلي د پیپلز ګوند آصف علي زرداری ډېر په مشکوک انداز کې هاوس ټریډینګ کړي. دوی د فوجي اسټابلیشمنت په مرسته زیات سینیټران منتخب کړل. اداري ذاتوي چې آصف علي زرداری د ګوند دوه مخکخ مشران رضا رباني او فرت الله بابر له خپلو څوکو لري کړل. دواړه مشران د ذوالفقار علی بټو او بنظیر بټو د مفکوري کسان وو او د فوجي اسټابلیشمنت په وړاندې چیلنجونه هم جوړ کړي ول. دوی همیش د پارلمان د بالادستي خبره کوله. فرایډی ټایمز په ادارې کې د سنټ انتخاباتو وروسته په تفصیل سره سیاسي حالاتو منظرکشي کړي او لیکلي دي چې موجوده حالاتو د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ته ګټه رسولې ده. که څه هم د نوموړي پر ضد د مقدمو اوریدنې روانې دي خو په دې هر څه کې ورته ملاتړ هم ترلاسه شوی دی. په ادارې کې ویل شوي چې فوجي اسټابلیشمنت به د نواز شریف او شهباز شریف لپاره نوي خنډونه یا رکاوټونه جوړ کړي. که څنګه په دې کې یو چیلنج دا دی چې د نواز شریف ګوند د نومان چیرمن مخه ونیول شي. د دې لپاره د آصف علي زرداری ګوند او د عمران خان ګوند به اتحاد کوي چې ډېر کم امکانات لري. بلخوا د نائب عدالتونو لاړخه نواز شریف ته د بند سزا اورولو چیلنج هم موجود دی. په دې تناظر کې د فرت الله بابر اندېښنه په رښتیا ثابتېږي چې دا به د ټولنې او ریاست لپاره خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. بلخوا سټارټ فور سیډنیز ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې په سیمه ییزو حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی. په یو وخت کې هغه هیوادونه چې د یو بل دښمنان ول اوس ملګري شوي دي او همکاري کوي. په نظریو کې د اختلافاتو باوجود ایران له هغه ډلو سره همکاري کوي. په مقاله کې راغلي چې تهران د افغانستان په چارو کې له ډېرې مودې راهیسې ښکېل دی. تهران او کابل پراخ اقتصادي همکاري هم شروع کړې ده او په دې رستو کې د چابهار بندر پرانستلو سره دواړه هیوادونه رانږدې شوي هم دي. په مقاله کې ویل شوي چې د افغانستان تر 80% سمندري سامان به له هغه بندر وړل کیږي. دا پروژه ایران او هند په مرسته جوړیږي. په دې حالاتو کې ایران افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې پر ځای ساتل غواړي. په سیمه کې ایران یوازینی هیواد نه دی چې په دې ستراتیژي کار کوي، بلکې نور هیوادونه هم لکه پاکستان او روس هم په افغانستان کې خپلې ګټې لري او د طالبانو د مشرانو مرسته کوي. ماسکو هم په هغه هیواد کې په سناسه شکل مرستو ته دوام ورکړي.
ګلایا سواریدل د چین پارلمان په اساسي قانون کې هغه تعدیل هغه بدلون منظور کړ چې ولسمشر د کار پر دور باندې حد لګوي. د چین کمونیست ګوند د دې طرح په وړاندې له دې مزکی ډیر انتقادونه سوي ځکه دا شي چینګ پینګ ته امکان برابروي چې تر نامعلومه وخته د ولسمشر په توګه کار وکړي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
د چین په اساسي قانون کې د ولسمشر د کار د مودې په ماده کې د بدلون طرحه څو ورځې مخکې د حکومت لخوا جوړه او د تصویب لپاره پارلمان ته واستول شوه. د پارلمان نږدې 300 غړو نن د لایحه ته رای ورکړي او دا تاریخي پریکړه یې تصویب کړه. د رایو پر مهال ولسمشر شي جین پینګ او د کمونیست ګوند د ځواکمنې او کسیزې سیاسي بیرو غړي حاضر وو او هغوی هم رای ورکړي. څو شېبې وروسته چې نتایج اعلان شول نو 2955 کسانو موافقې، دوه کسانو مخالفې، درې نورو ممتنې رایې ورکړې وې او یوه رایه باطله اعلان شوه. د چین اوسنی اساسي قانون تر دې مهاله ولسمشر ته د 2-5 کلنو دورو لپاره د کار اجازه ورکوله، خو له نوي بدلون سره به 4-6 کلن شي جین پینګ ته دا فرصت په لاس ورشي چې د ژوند تر پایه او یا تر هغه وخته چې دای وغواړي په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې د بدلون په طرحه کې همداراز پر ولسمشر هر راز انتقاد کول له اساسي قانون سره مخالفت ګڼل کیږي. په 1928 کال کې د چین د هغه مهال ولسمشر دینګ ژاوپینګ د داسې یو سیستم طرحه وړاندې کړه چې د چین د پخواني رهبر ماوزیدونګ د دیکتاتورۍ میراث یې له منځه یووړ. ماوزیدونګ له 1968 څخه تر 1980 کال پورې د الګولې په دوره کې چې د کلتوري انقلاب په نوم یادیږي د چین مشري کوله. په داسې حال کې چې په چین کې له حکومت سره پر سیاسي مخالفت کلک بندیز لګیدلی، په چین کې دننه او په بهر کې ډیر یو شمیر فعالانو د چین پر دې اقدام سخته اندېښنه ښودلې. پرون د امریکا د کالیفورنیا په سان دیګو پوهنتون کې اعتراض کوونکو د ولسمشر شي تر تصویر لاندې یو عبارت ولیکه چې ژباړه یې وه هغه هیڅ کله زما ولسمشر نه دی. همداراز د استرالیا په ګډون د نړۍ په لسو نورو پوهنتونونو کې هم د دې اقدام په وړاندې اعتراضونه وشول. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په پیکینګ کې د یو ډیره خپلواک سیاسي مبصر زانګ لیفان لقب لیکي چې وای د ویریږي چې دا به په چین کې له اصلاحاتو پر اوروسته موده کې د دې هیواد په حقوقي سیستم کې د ډېرې لوی سرغړونې په توګه په تاریخ کې ثبت شي.
د احمد تکل رپورت مو ورته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلي له یوکرایني چارواکو سره د خبرو لپاره نن کیف ته ځي. فدریکا موګرینی په داسې وخت کې یوکرین ته سفر کوي چې د روس لخوا د کرامیا د الحاق څلورم کال په پوره کېدو د اروپای ټولنې د روان مارچ میاشت په نهمه نیټه یوکرین سره د یو عرب یورو نوې مرستې اعلان کړې. رضوان مراد په دې اړه د مشال لیډو د انګریزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
کیفتا د خپل دورسنی سفر په ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مسؤله فدریکا موګرینی د اوکرين له ولسمشر پاترو پروشنکو، صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د میرمن موګرینی دفتر نن وویل چې هغه بل اوکرایني مشرانو سره د مهمو اصلاحاتو د عمل کېدو په اړه خبرې وکړي. اروپای ټولنې له اوکرين سره په دې هیواد کې د پراخو سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو په شرط د شراکت تړون وکړ چې د 13 سپتمبر میاشت را په دې خوې تطبیق پیل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست دفتر وایي کیف ته د موګرینی دا سفر یو ښه فرصت دی چې د یو غښتلي اوکرين د جوړولو لپاره له دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې ژمنې تازه شي. په 2014 کال کې په اوکرين کې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې د روسي پلوه حکومت تر ړنګېدو وروسته زرګونه روسي سرتیري کریمیا ټاپو زمې ته ننوتل او مسکو د همدې کال د مارچ په 13 نیټه کریمیا رسمن د روسیې خاوره اعلان کړه. روسیې دغه راز د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکرين په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په تمویل او تجهیزولو سره جګړه پیل کړه چې تر اوسه دوام لري. د اوکرين د ختیځ په تاوتریخوالي کې د بلتون غوښتونکو او اوکرایني سرتیرو په ګډون 1300 کسان وژل شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله به د اوکرين په ختیځ کې د اورمن پړه د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړه هم خبرې وکړي. اروپای ټولنه د اوکرين د حکومت د کلکو او سترو ملاتړو بلل کیږي. د ټولنې تیرونه د اوکرين له اقتصاد او د اصلاحاتو د پروسې لپاره له دې هیواد سره د 1 میلیارد یورو مرسته تصویب کړه.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي ویلي چې که طالبان تیار وي نو د انډونیشیا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان له دیني عالمانو سره مناظره وکړي. دا څرګندونه د طالبان د یوې نوې غوښتنې په جواب کې شوي دي. طالبان له اسلامي هیوادونو او دیني عالمانو غوښتي چې د انډونیشیا غونډه تحریم کړي. د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو چارواکي طالبان په انډونیشیا کې د دینی عالمانو په غونډه کې مناظره ته راوبلل. د دغه شورا د رسنیو او ستراتیژیکو اړیکو مشر سید احسان طاهری تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې خپل دینی عالمان دغه غونډې ته ولیږي.
اگر آماده هستن ما دعوت میکنیم.
دوی وایي که چمتو وي موږ د هغوی علماو ته بلنه ورکوو چې له آیاتونو او احادیثو سره چې په دې اړه لري او تشویش لري راسي او په هغه ځای کې د افغانستان او اندونیزیا له علماو سره مناظره وکړي. که حاضر وي رادې سي زموږ لخوا هیڅ ستونزه نسته.
اگر حاضر هستم بیاین د مجلس ما دعوت شون میکنیم هیڅ مشکل نیست از طرف ما.
تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اسلامي هیوادونو او دیني عالمانو وغوښتل چې د انډونیزیا راتلونکې غونډې تحریم کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو د شنبې په ورځ په دې اعلامیې کې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دیني عالمانو غونډه په دې هدف جوړیږي چې د طالبانو په وینا په افغانستان کې جهاد یو نامشروع ویني تویدنه وشي. شغلی طاهری وایي چې د جاکارتا د غونډې اصلي هدف د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو په اړه بحث، د سولې له پروسې ملاتړ او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ارزونه ده. تمه ده د غونډې د مارچ پر 15 د انډونیزیا د ولسمشر پر وړاندیز د هغې وط په پلازمینه جاکارتا کې ترسره سي. د سولې هڅو په دوام د فبروري په میاشت کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو دغې ډلې لا تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر دغه وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د دې برید په تایید سره ازادي رادیو ته ویل چې په دې برید کې 9 تن افغان ځواکونه وژل شوي دي. د شغل وزیر په خبره په دې دوه بریدونو کې 15 تن وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. دا به وروسته معلومه سي چې د انډونیزیا په راتلونکي غونډه کې به د افغانستان د سولې او جګړې موضوع څه ډول پایلې ولري.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د پاکستان په لاهور شار کې نن یو کس د غونډې پر مهال د دې هیواد په پخواني وزیر اعظم نواز شریف د چپل گزار وکړی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د عمل غندلی. تر دې وړاندې د پاکستان د بارني او کورنی چارو پر وزیرانو هم ورته بریدونه سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د مسلم لیگ نواز پر رهبر نواز شریف دا برید نن د لاهور په جامعه نعیمیه کې هغه مهال وسو کله چې هغه د وینا لپاره سټیج ته وخوت. پر دې موقع چې کومه ویډیو جوړه سوې په هغه کې ښکاري چې نواز شریف څنګه هم مایک ته نږدې سي نو مخامخ یو کس ورباندې د چپل گزار وکړي، خو هلته ولاړ دیني عالمان د نواز شریف ګیر چاپېر سي او لاندې ناس کسان بیا بریدګر ونیسي او په وهلو ټکولو لاس پورې کړي. له دې وروسته نواز شریف خپله وینا پوره کړه. د جامعه نعیمیه مشرانو وروسته خبري غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې د دې سازش شاته د چالاسوي هغه دی ونیول سي.
د جامع نعیمیه عالمان او زده کوونکي د دې پیښې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دا سازش چې هر ځای تیار شوی چا تیار کړي او بیا چې چا ور باندې عمل کړي د دې هر څه د پراخې پلټنې وشي.
د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د دې پیښې غندنه کړې ده. د نواز شریف سخت سیاسي مخالفه د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په فیصل آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو غیر اخلاقي کار دی او خوشاله دی چې د تحریک انصاف ګوند غړي په کلاس نه لري. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه دا یو غلط کار بللی دی. تر دې یو ورځ وړاندې پرون په سیالکوټ کې یو کس د مسلم لیگ نواز پر یو مشر او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر مخ رنگ وپاشلی. په ویډیو کې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړي هغه کس نیسي او پولیسو ته حواله کوي، خو خواجه آصف وروسته نیول شوی کس معاف کړي او ویل چې هغه ته چا پیسې ورکړې وې. د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون پر یو بل مشر او د کورنۍ چارو وزیر احسن اقبال باندې هم د ناروال په ښار کې یو کس د چپل گزار وکړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د 2013-14 مالي کال بودیجه تر جون میاشتې لمخه وړاندې کړي. دا خبر د صوبې د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي د شنبې په مخصوصن مشال ډوډۍ توګه په سمډي کې د پښتون مشر ویلي چې تر وخت لمخه د بجټ وړاندې کولو د وړاندې ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورت کې. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي مشال ډوډۍ ټول چې وزیر اعلی پرویز خټک دا وړاندیز د کابینې په 13 غونډه کې ځکه وکړ چې د جون تر راتګ لمخه به په پاکستان کې اسمبلیان خپل آئینی وخت پوره کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
زموږ چې 13 کابینت کم میټینګ شو په هغه کې چیف منیسټر صاحب، چیف سیکرټری صاحب، متعلقه محکمو، ټول سیکرټریان صاحبان، منیسټران صاحبان ناس نو هغه کې دا خبره شوې چې د بجټ چونکی د ګورنمنت په تیاری نو د دې وجنه فاسیبلی نو مونگا دا بجٹ پیش ہوں کو نو دی باندی دا شارٹ خبر شروع ہے چی کہہ دے چی سی ایم سی بی کا پرس کدا گورنمنٹ دا بجٹ پیش کئی نو پکار دا دے چی بیا مونگتا آگا ٹائمنگ رہ کئی.
بلخوا پا اسمبلی کی دا پوزیشن مشر مولانا لطف رحمان هم دا بجٹ ترجن لمخ دا وڑاندی کولو دا وڑاندیز ملاتڑ کری دی.
ادارے خلق تنخواہان ہے ہر سب بند چونکہ الیکشن وکیل چکر تو جولائی اینڈ کے یا اگست تو فرق پی کے مطلب جولائی کے یکم جولائی میں چکم نبی بجٹ اخراجات اسٹارٹ شی نبیا اگر اخراجات دے دے حکومت چکم اداری یا اگر صوبہ چلے نو عوام و پارا اگر وہ مشکلات پیشی چی اگر تو تنخواہ نہ ملا ہوئی جی ادارے بنے چلی اگر وہ مشکل کمخ دے تو وجہ بانے ټول په دې اتفاق کې چې بجټ په ټایم باندې پاس کول پکار.
کله چې ترته اوسنۍ حکومت بجټ وړاندې کړي نو دا به د واکمن طریقې انصاف پنځم ځل وي چې د صوبې بجټ وړاندې کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوزو یواره سوات ته یواره زو خوست به سوات ته راځو. د خوست تفریحي غونډې ته چې په وروستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتیري لپاره غورځي، یو شمیر پخوانی مجاهدونو یې د ملکیت دعوه کړې او له هغه ځایه نیالګي غورځولې دي. بلخوا د خوست ښاروال لوی چارواکي چې د ښار اړوند رهایشي او سوداګریزې سیمې ورپورې اړه لري وایي یا د ساحه چې مجاهدین یې د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د ښاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځېدلی. دوی دا هم وایي دا ځای اته کاله مخکې د ښار په ماسټر پلان کې ځنګل لرونکې سیمه ښودل شوې وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د خوست تفریحي غونډې چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډې د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریب ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډې کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنل چې دوی ته پخوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی و. نو ځای اداره د ځای سول او بی جنجال او بالا او دوی ته په نخه کړ
د مون په دغه مخکینی کې سکیچ کې خلک بغدي او پراتل خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی چې دا مونږ لري کو نو دغه نشر جوړیږي ارته دغه ځکه بوتا ستا او دغه ټوله ځمکه چې دا دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو د غصب نه وو دغه ځمکه ټوله خلاص شي.
یو بل کس چې د مجاهدینو لپاره د ځمکه په حکم کې ورته یو نوم ځمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي یو ډی فسار باندې پاس خلک راته ولاړی ما د کور تا کور اکسی کی خدا
د جمعې پر ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوي لګول شوي نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکوره کړه چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې وه. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګه یې د غونډې له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي؟ په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې یوازینی ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولېږي. حتی کله کابل نه او یا نورو ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست ښکلا له دغه ځایه ښه معلومیږي. نو په دې اساس باندې چې هر چا دا کار کړی ده او په هر نوم یې کړی ده دا د غندلو وړ ده. او تر ټولو بده خبره دا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی ده او زه په عدلي او قضایي ارګانونو په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې غږ کوم. دا موضوع عادي موضوع نه ده، په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره له دې چې مجاهدین وایي دا سیمه د دوی د کورونو لپاره ده، خود ښاروالۍ چارواکي چې د ښار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وایي دا سیمه د ښاروالۍ ملکیت نه دی او اته کال وړاندې د ښار په 5 کلن ستراتیژیک پلان کې ځنګلزاره سیمه ښودل شوی ده.
اته کال مخکې چې کوم ستراتیژیک پلان د 5 کلو لپاره جوړ شوی و په دې کې تفو لړۍ د پیشنهادي ځنګلي ساحې وړاندیز شو.
یو شمېر کسان دا هم وایي چې ولایتي اداره ښاروالي او د ښار جوړونې ریاست خلکو ته صفا خبره نه کوي. هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردېدلی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوس وروستی رپورټ ترازو د صوبایي حکومت لخوا د سوات د شایستکولو پروژې د سوات پوهنتون آرټس د کونکو هغه یادګاري ماډلې دي د منګوري ښار په چوکونو لګولې فیصله کړې ده او د لپاره منګور مکان باغ چوکي او د سوره هم سوې ده. د دې تفصیل به له نیاز احمد خان اورو.
سوات کې د بیوټیفیکیشن یعنی سیمه خایسته کولو پروژې په لړ کې ضلعي انتظامیې د سوات پوهنتون ارز د کونکي هم شامل کړي. مرستیال کمشنر شهاب خان وایي چې دوی د پوهنتون زده کونکو کې هغه یادګاري نمونه چې په مقابله کې غوره ګرځولای شوې د منګوري په چوکونو لګولو فیصله کړې ده.
داسې پنځه شپږ ډیزاینونه دي چې دا کوم سوات یونیورسيټي ماشومانو یو کمپټیشن کړو چې موږ داسې پرومیننټ ځایونو کې، داسې ښکاره ځایونو کې موږ مانومنټس جوړول غواړو وغیرہ لپاره چې کوم دینو همدا سکول د یونیورسيټي ماشومان ډیزاین جوړ کی دا د بیوټیفیکیشن پروجیکټ یې سره.
د سوات پوهنتون آرټس د کونکي وای چې دغه نمونه چې دوی د ماډل په شکل کې جوړی کړې وي او په کې زیاتره کلتوري نخې دي، په عملی کې دوی ډیر خوشاله دي. لکه چې یو زده کونکي سجاد خان وای،
مونږ په هر یو مونومنت کې یو خاص پیغام خو دی دی، په هغه کې د سوات کلچر هم ریپرزینټ کیږي، د سوات فورست او ټوریزم هم ریپرزینټ کیږي، نو دی باندې زمونږ ډیر زیات خوشاله یو.
یو بل زده کونکي سمیا وای چې دوی سوچ په عملی توګه ښکاره کیږي، نو دوی لپاره دغه د لوی ویاړ خبره ده.
په دې باندې خو زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ځکه چې د یو انسان سوچ دی هغه بهر ته راوځي، هغه پریکټیکلی دغه شینداغه د لپاره د فخر خبره ده.
د سوات پوهنتون یو استاد عمران خان وای چې دغه یادګاری نمونه به ځایي خلکو ته او سیلانیانو ته ډیر ښه پیغام ورکوي.
زمونږ چې کم د کلتور چې کم اهم نخې دي، کم چې زمونږ روایت دي، کم چې زمونږ قدرونه دي، کم چې زمونږ ژوند جواکو، سیلانیان هم د دې خبرې کې او زمونږ چې کم نوې کول له کم چې په کتابونو کې وسه اوري چې را سواد چې په خاص څنګه اغه ته په پریکټیکل شیپ کې چې یو ماډل چې د مخې تراشي او دا به زمونږ چې کم کلچر دی به ژوندې ساتي.
چارواکي وایي چې د منګوي خار په بیلابلو چوکونو کې به دغه یادګاری نمونه جوړول شي او کوم زده کونکو چې دغه نمونه جوړی کړی دي د هغوی او د پوهنتون نوم ورته لیکل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوسم د نن ورځې د نهسته تخبرونو وروستۍ غړي وروستۍ شیبو تراغلی او مجید بابر به د خبرونو لنډیز واوروي.
کوټه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه دوام لري. د جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استادیو مشران ورغلي دي. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې، د هزاره ډیموکراتیک ګوند غړي او مشران، د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک او د اسلام آباد د قائد اعظم او اسلامي پوهنتون زده کوونکي د ډلو په صورت کې نن د جلسې ځای ته ورسېدل. د پاکستان د سنټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین لپاره به ټاکنې سبا کیږي. د سنټ په پاڼه ویل شوي چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا لس بجې شروع کیږي. بلخوا په سنټ کې سیاسي ګوندونو تردا مهال د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان نه دی کړی. د کوارټ پولیس وایي د اسمی رانی په وجنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی د یک شنبه په ورځ عدالت ته وړاندې شو. مشال ریډیو ته پاستولی بیان کې پولیس ویلي قاضي ریاض اسلم اپریدی پولیسو ته وسپاره چې په لس ورځو کې ورڅخه پوښتنې وکړي. ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړ علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین پیل شي. په باجوړ کې به دا کمپاین د روانې میاشتې په 12مه شروع کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ښاغلي ظریف په مشرۍ دیرش کسیزه پلاوی په پاکستاني چارواکو سره په دواړخي او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د چین پارلیمان په آئین کې ترمیم سره د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړی. د پیغام سره به ولسمشر شي جین پینګ تر نامعلومه مودې پورې په واک کې پاتې شي. په دې لړ کې نن د چین نېشنل پیپلز کانګرس 3-0 استازو رائے ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جونګ یون سره کیدونکې خبرې اترې به ډېرې کامیابې وي. د امریکا ولسمشر پرون موبایل پیانګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کیږي تر هغې به هیڅ توغندي نه آزموي. او د پاکستان سپر لیگ په سلسله کې نن یو لوبه کیږي چې د پیښور له وخت سره د شپې 9 بجې د کراچۍ کینګز او لاهور کلندر ترمنځ به دا لوبه په دوبۍ کې کیږي. د پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه به د مارچ په 15مه په کراچۍ کې کیږي.
د خبرونو لنډیز هم له مجید بابر واورېدې. هم له دې سره د نن ورځې 9 ساعته خبرونو دغه وروستۍ ګړۍ پای ته رسېږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه رپورټونه په مشال ریډیو .com ویبسایټ باندې هم وګورئ او په فیسبوک باندې هم ویډیوګانې تصویرونه او دغه په لیکلې بڼه ویلی شئ. هم له دې سره د نن ورځې 9 ساعته خبرونې پای ته ورسېږي. تاسو هم په دې څپو ډیوه راډیو اورېدی شئ. عبدالرحیم کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شئ.